کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 5 بجې کیږي. نن پنجشنبه ده، د 2018 کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمیر غړي وایي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لورې په افغانستان کې د جنګي جرمونو څیړل د سولې په خبرو اترو هیڅ ډول اغیزه نه لري. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه باید تاسو ته ووایي.
د خبرونو لنډیز: د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د برما د رخاین په ایالت کې د روهنګا د مسلمانانو په ضد تشدد نسل وژنه بللې ده. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریې د سولې د خبرو بل پړاو به په راتلونکي هفته کې په جنیو کې پیل شي، او د حق په نړیوالې جنایي محکمې کې د سربانو یو پخوانی نظامي جنرال راتکو ملادیچ په بوسنیا کې د بشریت په ضد د جنگی جنایتونو په جرم په عمر قید محکوم شوی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د برما د رخاین په ایالت کې د روهنګا د مسلمانانو په ضد تشدد نسل وژنه بللې ده. هغه وایي د ډیر دقت او تحلیل نه وروسته داسې شواهد پیدا شوي چې د هغې نه دا څرګندیږي چې د رخاین په شمال کې د روهنګا په ضد تشدد نسل وژنه ده. د امریکا مقامات په دې باب تحقیقات کوي چې د هغو حمله هدف سوو چې په هغې کې په سوونو د روهنګا مسلمانان مړه او د 6000 نو دې ته مجبوره شوي دي چې بنګلادیش ته مهاجرت وکړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریې د سولې د خبرو بل پړاو په بل هفته کې پیل شي. د سوریې د حکومت مخالفین پرون په سعودي عربستان کې په دې غرض جرګه شوي وو چې یوه متحده جبهه جوړه کړي. له دې نه علاوه د ځینو نورو ملکونو استازي چې د سوریې په روانو شخړو کې زیات نفوذ لري په سوریه کې راغونډ شوي دي وبخښي. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن مستورا په ریاض کې ویلي دي چې په جنیو کې د نومبر د میاشتې د 28 نیټې د سولې په خبرو کې د ګډون دپاره د سوریې د حکومت د مخالفینو یو قوي او متحد هیئت ته ضرورت دی. د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریې د سولې خبرې څو ځلې په دې کې ناکامه شوې دي چې په هغه ملک کې هغه جنگ چې د 400 نه زیات خلک پکې مړه شوي او 14 میلیونه نورې مهاجرت ته مجبور کړي دي ختم کړي. پرون د سربانو د فوز یو پخوانی جنرال راتکو ملادیچ د خلکو د قتل عام د بشریت په ضد او د جنگي جنایتونو په جرم د حق په نړیوال جنایي محکمې کې په عمری قید محکوم شوی دی. د 1995 کال د جولای د میاشتې په 14 او 14 نیټې د بوسنیا تقریبا 1000 تنه بې وسلې مسلمانان چې ماشومان هم پکې وو ټول د دغه نظامی جنرال ملادیچ په امر قتل شوی دي. د سربیا د دغه پخوانی نظامی جنرال مدافع وکیل وایي چې هغه به د هاګ د محکمې د دغه حکم په ضد مرافع طلبي وکړي، مګر سیاسي مبصرین وایي چې دوی ګمان نه کوي چې دغه په جزا کې د کمې راشي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د زیمبابوې راتلونکی مشر امر مانګوا په تبعید کې د 2 هفتو د تیرولو نه وروسته پرون بریالی خپل وطن ته راستون شوی. هغه خپل ویان ته چې ډیر خوشحاله وویلی دي چې په ملک کې د یوې نوې او څرګند ډیموکراسۍ دور شروع شوی دی. هغه وایي چې زه د زیمبابوې د شریف خلکو نه د دې خواست لرم چې ټول متحد شي او موږ په خپل ملک سولې او کار ته ضرورت لرو. د زیمبابوې د پارلمان رئیس ویلي دي چې ښاغلی مانګوا ګاوا به د جمعې پر ورځ د ملک نوي جمهور رئیس په توګه د لوړې مراسم په ځای کړي. هغه د زیمبابوې د پخواني جمهور رئیس رابرټ موګابي مرستیال وو او د نومبر د میاشتې په 6 نیټه کله چې ښاغلي موګابي هغه د کار نه برطرفه کړ نو د زیمبابوې نه په ناڅاپي ډول ووته. د آرام سمندر په لویدیځ کې د امریکا د بحری قواو د یوې ترانسپورټي الوتکې د راغورځېدلو د پیښې نه وروسته اتو کسان ته نجات ورکړ شوی او درې تنه اوس هم لا درک دي. د امریکا د بحری قواو مقامات وایي چې اتو تنو ته 30 دقیقې وروسته نجات ورکړ شوی دی او د ریګن بحری بیړۍ ته انتقال شوی دی. هغوی وایي چې د دغو کسانو سی وضعه ښه ده. د متحده عربي امارات حکومت چې د ابودوبي د تیلو ملي کمپنۍ په کنټرول کې د ویلې دي چې د چین د پټرول د ملي شرکت سره یو قرارداد پرون لاسلیک کړی دی. د متحده عربي اماراتو دولت وزیر سلطان الجابار او د چین د ملي شرکت رئیس وانګ یینلن دغه قرارداد لاسلیک کړ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په ولایتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو د ټاکلو د بهیر په دوهم پړاو کې د چهارشنبې په ورځ د اوو نور ولایتونو د رای ورکولو مرکزونه له یوې ارزونې وروسته تصویب کړل. دغه کمیسون وایي تر دې مهاله یې د 23 ولایتونو مرکزونه ارزیابي کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی رپورټ راکړی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د چهارشنبې په ورځ په ویلنی غونډه کې د هغو لسو ولایتونو څخه چې دغه کمیسیون لخوا په کې د رایه اچونې مرکزونه ارزول شوي وو د یوو ولایتونو د رایه ورکونې او 1400 مرکزونه تصویب کړل. په دغه غونډه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمیشنرانو او د دغه کمیسیون سرپرستی رئیس هم ګډون درلود. خوست، پکتیا، بادغیس، کاپیسا، میدان وردګ، پنجشیر او هرات ولایتونه د رای ورکولو مرکزونه د دغه کمیسیون لخوا تایید شول. خو د کمیسیون چارواکو د کندهار، پکتیا او ننګرهار ولایتونو د رای ورکولو مرکزونو باندې له سره د غور پریکړه وکړه. د دغه کمیسیون سرپرستی او عملیاتي معاونې وسیمې بادغیسی وویل په ټوله کې د 23 ولایتونو د رای ورکونې مرکزونه څیړل شوي او 11 نور پاتې دي.
در واقع ما 16 ولایت در 3 جلسه
علنی قبلی مخ شپاره ولایتونه په خپل تیر 3 جلسو کې تصویب کړل او ولایتونه مونږ تصویب کړل چې په ټوله کې 23 ولایتونه مو تصویب کړی دي. د پاتو نورې ولایتونو ارزیابي باندې پراتونکوونه کې بحث کوو چې ور سره درې ورکونه د مرکزونو ارزیابي پېته ورسیږي. 13 ونې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ورته غونډه کې شپاره ولایتونو درې ورکونه مرکزونه تصویب کړي وو. لټاکونو څخه د ساري او شمیر بنسټونه بیا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لکړونو څخه راضی نه دي. د آزادو او عادلانه ټاکنو د سر بنسټ یا فیفا وایي د ټاکنو کمیسیون باید لومړی د رای ورکوونکو لیست او بیا د رای ورکونې د مرکزونو ارزیابي کړې وای. د فیفا د پروګرامونو مشر نیم اصغری امریکا غږ ته وویل
تا وخت کې فیرست رای دهنده ها وجود نداشته باشد تعداد واقعی رای دهنده ها را ما نمیفهمیم. مثلا
مراکز رای ورکوونکو شمیر باید معلوم وي. وس چې کوم مرکزونه حذفوي موږ باید پوښو چې دا پر کوم اساس کوي. دوی ته نه د معلومه چې په دغه سیمه کې لزرو کسانو څخه څومره رای ورکوونکي دي. نو ځکه د دوی اساسي کار دا دی چې د رای ورکوونکو لیست باید چمتو کړي. په دې وضعیت سره چې دوی پر مخ ځي په شپاړسم د سرطان ټاکنې په هیڅ صورت نه کیږي.
په همدې حال اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه وویل په ټاکنیزو اصلاحاتو باندې کار کوي. عبدالله عبدالله وویل په را روانو ټاکنو کې د خلکو د هر اړخیز ګډون او باور لپاره افغان حکومت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره په هڅو بوخت دی. عبدالله عبدالله وویل افغان حکومت په 2013 کال کې د پارلماني او 2019 کال کې د ولسمشریز ټاکنو لپاره ژمن دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمیر غړي وایي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لورې په افغانستان کې د جنګي جرمونو څېړل د سولې په خبرو اترو هیڅ ډول اغیزه نه لري. د دې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د سولې پروسه د افغانانو غوښتنه ده او هیڅ کار د دې پروسې په وړاندې خنډ کیدای نسی. د دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارندوال یو وار بیا غوښتنه کړې چې د قانوني جواز د ترلاسه کولو په صورت کې به دا محکمه هغه جنګي جرمونه وڅېړي چې د 2003 کال د می د میاشتې وروسته رامنځته سوي دي. نور حال د ازادي رادیو د خبریال اکرام الله اکرام پا پر کوټ کې واوري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمیر غړي د جرمونو د سیړنې د نړیوالې محکمې د هغه غوښتنې په خبرګون کې چې په افغانستان کې احتمالا د 2003 میلادي کال د مې د میاشتې څخه وروسته د ترسره شویو جنگي جرمونو د اداو پاړه سیړنې کوي وای. دا سیړنه به له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو اترو هیڅ ډول اغیز ونه لري. د دې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې پروسه د افغانانو غوښتنه ده او هیڅ کار د دې پروسې په وړاندې خنډ کېدای نه شي. دی وایي د سولې خبرې اترې یوه نړیواله پروسه او د افغانانو غوښتنه ده. هر بله پروسه چې په هر کس پورې اړه لري، که په داخل کې وي او که په خارج کې، دومره مطلوبه نه ګڼل کېږي. که هغوی کوم قانوني جواز هم واخلي، ډېر کلونه په اوږدو کې نیسي. د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ تاثیر نه لري. خاغلی وقاد هیله وخوده چې د وسلوالو طالبانو لاستازو سره به ډیر ژر په متحده عربي اماراتو کې د سولې خبرې اترې پیل شي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې سارنوال یو وار بیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشریت ضد جرمونو د سیړنې قانوني جواز دی ورکړل شي. د سارنوال ویلي چې د قانوني جواز د ترلاسه کولو په صورت کې به دا محکمه په افغانستان کې هغه جنگي جرمونه وسیلي چې احتمالا د 2003 میلادي کال د مې له میاشتې وروسته رامنځته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دغه سیړنو د پیل د غوښتنو په اړه غور کوي، خو په ټوله کې د افغانستان په جګړه کې د نړیوالو جرمونو د محکمې لښکیلتیا سره مخالفت ښودلې ده. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې دغه وړاندیز شوی سیړنې په افغانستان کې د سولې د تامین او عدالت په برخه کې مرسته نه شي کولای. له بل خوا د مشرانو جرګې اداري پلاوی یو شمېر غړي وایي که دا سیړنې د افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره شي، د سولې په پروسه هیڅ ډول منفي تاثیر نه لري. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
چیرې دغه برنامه د افغانستان دولت په هماهنګي په مخ ولاړ شي، زه فکر کوم دغه مسله سولې ته قطعا ضرر نه، بلکې کېدای شي چې مفید واقع شي. هغوی فقط به هغه کسانو باندې فشار اوړي، هغوی غواړي داسې کسان معرفي شي چې باید
خغلی صدیقی همدار از له حکومت او د سولې د عالی شورا نه غواړي چې د سولې د خبرو اترو په اړه چټک اقدامات وکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې په ملي پروسو کې د ښځو له برخې اخیستنې څخه باید ملاتړ وسي. دا چې حکومت او نورې ادارې څنګه کولی سي په ملي پروسو کې د افغان ښځو د ګډون ملاتړ وکړي. نوشابه آشنا د ښځو چارو وزارت له مسلکي مرستیالې سپوږمۍ وردک سره مرکه کړې. هغې په پیل کې د افغان ښځو څخه د یوناما د ملاتړ په باب داسې وویل:
ډېره مننه. اولی خبر ده چې د ښځو د حمایت دپاره هر څوک چې غږ پورته کوي په ملي سطحه او بین المللي سطحه دا هغه کار دی چې موږ هم تایید ترې کړو، او موږ هم هغه دادخواه وزارت یو چې د دولت په سطحه، د حکومت په سطحه، د نورو ټولو اداراتو په منځ کې موږ د ښځو دپاره، د ښځو د ګډون دپاره، د زیات ګډون لپاره د سیاسي برخه کې موږ هم کارونه کړي دي، کمپاینونه اجرا کړي، کنفرانسونه ورکړي، او همدا اوس هم د ښځو چارو وزارت داسې برنامې لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما وایي چې د پخوا په پرتله په ملي پروسو کې د افغانو میرمنو ونډه کمه شوې ده. تاسې علت څه ګڼئ؟ ولې د افغانو ښځو ونډه په دې برخه کې کمه ده؟
یو ډېر تعداد سیاسي آزاد دي چې په رهبرۍ کې، د رهبرۍ په کچه کې ښځې نشته او د ښځو ګډون ډېر کمرنګه دی. کله چې ښځه مثلا که ځان کنډید کړي او یا وغواړي چې سیاسي برخه کې دا ګډون ولري، نو تر شا یې یو کوم سیاسي حس قوي حس نه وي، نو دا نه شي کولای چې په مخ ولاړه شي. ډېره غټه ستونزه چې ده دلته په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو په جوړښتر کې، خاصتا د رهبرۍ په سطحه، د ښځو د ګډون ډېر کمرنګی دی. چې دا زلزلې موږ په کنفرانسونو کې دې خبرې ته اشاره وکړه او نیوکه هم پرې وکړه، او د مختلفو اعضاو نه هم غوښتنه وکړه چې ښځې
د سیاسي ګډون لپاره د حمایت کړي، د دې سمرسته وکړي او تشویق یې کړي. دا واقعا ستونزه شته او هغه څه دي چې د اعضابو ملاتړ ونه لري،
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یونما د ښځو د برخې مشرې یو خبرې ته بله مې اشاره کړې ده چې په ملي پروسو کې د افغانو مېرمنو د کمې ونډې یو علت ټولنیز محدودیتونه په ګوته کړي دي چې د دوی د نه تحرک سبب ګرځي. دغه ټولنیز محدودیتونه ساس په نظر څه شی دي او څنګه لری کولای شي؟
د مو پاند ټولنیز محدودیتونه نه تنها د کزې لپاره د سیاسي برخه کې د ګډون مشکل ګرځېدلی، بلکې د دوی د کار کولو د کور نه د باندې د کار کولو په مخ کې سات ګرځېدلی دي او د دوی د ګډون په هر برخه کې د معارف کې په صحت برخه کې په هر برخه کې دا یو غټ مشکل دی. هغه کار دی چې ډېر غټ علت د نامې علت دی چې کورنۍ ښځو ته نشي کولای چې نه غواړي چې اجازه ورکړي چې د کور نه بهر ووځي، مثلا په لرې سیمو کې چې دوی ته ضرورت دی. علت یې هغه علتونه چې به یو دولت ورته فراهم کړي، ایجاد یې کړي، مثلا ترانسپورت وي، مثلا کور وي، مثلا نورې اړتیاوې وي. په دغو وخت کې چې زموږ حکومت زموږ دولت د ډېرو ستونزو سره مخ دی، دغه اړتیاوې نشي ورته فراهمولی، نشي ورته تهیه کولی. نو دا ټول هغه ستونزې دي چې لاس په لاس یې ورکړي دي او محدودیتونه یې حتی د نارینهو پر ګډون یې محدودیتونه لګولي دي، ښځه خو پرېږده.
بله، د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې د برخې مشر دا ویلي دي چې هڅه باید وشي تر څو د افغانستان په ټاکنو کې د نوماندو او رای ورکوونکو په توګه د ښځو ونډه زیاته شي. اوس پوښتنه دا ده چې د ښځو چارو وزارت په ملي پروسو کې د ښځو د ونډې په زیاتولو او په ټاکنو کې د نوماندو او رای ورکون او د ټاکنو په برخه کې او دوی لپاره د زمينې سازۍ په برخه کې څومره څه کولای شي؟
ریپورت باندې کار کړو چې موږ به یو تاریخي پلان به ولرو او نورو اداراتو ته به هم دغه پلان شریک کړو چې څه کارونه دي وکړي چې د دغو لرې سیمو ښځو ستونزې حل کړي. زموږ په اند دغه کارونه چې د ښځو سره وزارت سخت کال شروع کړي دي، په آخر کې شروع کړي دي، چې موږ څو د ځین په سطحه د لرو سیمو د ولسوالیانو ښځې دعوت کوي، ریویو یې او د میت شاته په دې جرات سره برخه اخیستې وه. یعنې ما دومره اعتبار نه درلود د کندهار د ولایت د نارینه طبقې، یعنې نارینه رئیسان او نور خلک هم ګډون یې پکې درلود. دغه د ښه در وتل ټولنې ته او د ستونزو شریکول او د دوی غوښتنې یو داسې شی دی چې یو فرهنګ دی چې بیخي لرې پاتې شوی دی. ده هیڅ دا جرات نه دی کړی چې د ښځو چارو د وزارت نه پښه باندې کېږدي، ولایاتو ته ولاړ شي او دغه رقم ټولنې جوړې کړي او خلکو ته ور وښيي چې ښځې هم حق لري، ښځې هم باید کښېني، ښځې هم باید نظر وړاندې کړي. او دغه پرون زه د ننګرهار نه راغلم، هلته د لغمان او د کونړ او نورستان او د ننګرهار ښځې ټولې شوې وې. دغه پروګرام موږ درلود. زه فکر کوم چې دغه نوښتونه دغه کارونه چې موږ تر لاس باندې نیولي لاره به د دوی ګډون ته انشاءالله ډېره تر پخوا هواره کړو.
ډېره مننه سپوږمۍ وردک کور ودان.
تاسو نه مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي هڅې پیل کړي دي چې په دې ولایت کې د ښځو پولیسانو شمیر زیات کړي. اوس مهال په خوست کې شپاړس پولیسي دندې لري. نور حال زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي په رپورټ کې واوري.
د خوست اوسیدونکو کاملا لري تیر 12 کلونو رئیس د خزینه پولیسي دنده پر غاړه لري او د ساتنمنې رتبه ورکړل شوې. دا د خوست په زندان کې د خزینه زندانیانو په څنګه کې پر دنده ګمارل شوې. ساتنمنه کاملا خپل دنده خپل رسالت بولي. هغه وایي چې خوند څو کاله مخکې مړ شوی، خلو دې لارې هم د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، او هم د هیواد په امنیت ساتلو کې خپل مسؤلیت تر سره کوي.
ډیر خوشاله یم په خپل وظیفه باندې، زه کوم مشکل نه لرم، خوشاله یم خپل وظیفه نه سي زه خپل سرپرست خو ساتم، زه کونډه یم خپل ماشومان خو ساتم، د دې لپاره خدمت کوم، د وطن خدمت کوم، چې د ښځو ته کوم مشکل پیښ نه سي.
د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت د پولیسو لیکو ته د خزیناو د جذب په اړه د عامه پوهاوي د غونډې په حاشیه کې امریکا غږ ته وویل چې په همدې هکله یې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. ښاغلي غیرت له خلکو هم وغوښتل چې د خزینه پولیسو د شمیر په زیاتېدو کې له امنیتي منصوبینو سره مرسته وکړي. د زیاته کړه چې د امتیازاتو له پلوه خزینه پولیسو ته خاصه پاملرنه شوې.
په پولیسو کې دوی ته ډېر سهولتونه دي، د دوی دپاره ځانته اتاقونه، د دوی دپاره ټول سوتره، د دوی دپاره ته اضافي معاش د خپل معاش نه دوه چنده نور په نظر کې ورته نیول شوی دی. د زمن حیث چې مسؤول د پولیسو دوی ته اطمینان ورکوم، لکه څرنګه چې دوی په کورونو کې مسؤون دي یا خوندي دي، همداسې به دوی د پولیسو په صفوبو کې خوندي او مسؤونه وي.
د شمیرو له مخې اوس مهال په خوست کې 14 خزینه پولیسو پر دندو ګمارل شوي، خو د امنیتي منصوبینو په وینا د جوړ شوي تشکیل له مخې په مجموعي ډول 15 خزینه پولیسو ته اړتیا لیدل کیږي. د خوست امنیه قوماندانۍ د جلب و جذب امیر سمونیار عبدالعزیز وایي چې د خزینه پولیسو په نظامي عملیاتو کې ګډون نه کوي، مګر په امنیه قوماندانۍ او ځینو نورو حکومتي دفترونو کې د خزینه مراجعینو د تلاشۍ دنده پر غاړه لري.
کارته به داویچ کوم کو سیار دې کوو نه تلشی کو یا نه رینا چر تلشی وکي نه شي کړی، ځان تلشی کې بیا په دغه منطقه کې نه کچته مېرمانه به په زو ډول کړی شي تلشی وکي او دسر خبري وکي هم داس بچ نه پیخو کې مېرمانه کړی شي چې مېرمان سره خبري کې په ځنا ډول نه سړی ته.
د پولیسو د منصوبینو په وینا د نوې جذبیدونکو خزینه ولو ډلې څخه یو شمېر به د کابل د پولیسو اکاډمۍ او ځینې نور هغه به ترکیه هیواد ته د مسلکي زده کړو لپاره ولېږل شي. چارواکي وایي چې ځینو خزنوم لیکنه هم کړې، خو په ټولیز ډول دغلته د پولیسو په لیکو کې د خزینه او د ګمارنې په مخ کې تر ټولو ستر خنډ کلتوري مسایل بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي تر راتلونکو څو میاشتو پورې به د افغانستان په خاوره کې د ټاپې پروژې عملي کارونه پیل کړي. د دغه پروژې د پیل کېدو لپاره لازم چمتووالی نیول سوی دی. له بلې خوا د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي امنیتي مسایل لا هم د دغه سترې پروژې د تطبیق لپاره له لویو ننګونو څخه شمیرل کیږي. نور حال د ازادي رادیو د خبريالي ناجي صافي پر رپورټ کې ووري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په هیواد کې د ټاپي پروژې د عملی کار د پایل لپاره اړین چمتووالی نیول شوی. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل هرات ته د ګازو د نلیکې په رسیدو سره تخنیکي سروې، ډیزاین او له ماینونو د هغو سیمو پاکول به هم پیل شي چې نلیکه پرې تیریږي.
ټاپي په افغانستان کې یو له مهمو پروژو نه ده. تمه ده چې دا پروژه تر راتلونکو څو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان خاورې ته د ګازو د نلیکې په رسیدو به تخنیکي کارونه هم پیل شي.
دغه ستره پروژه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته رسوي، 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د ټاپي نلیکه چې د هرات، هلمند، کندهار، نیمروز او فراه له ځینو سیمو څخه تیریږي، د راپورونو پر بنسټ افغانستان به هر کال د دغې پروژې د ترانزیت له درکه شاوخوا 400 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. د دغې پروژې عملي کارونه تر 2060 میلادي کاله پورې بشپړیږي. دغه پایپ لاین په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګازو د انتقال وړتیا لري. ټاپي پروژه د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پرانیستل شوه او اټکل شوی چې 8 میلیارد ډالر به پرې ولګول شي. افغان چارواکو تر دې مخکې ویلي چې ټاپي پروژه کولی شي چې نږدې 2000 کسانو ته په افغانستان کې کاري زمینې برابرې کړي. له بلې خوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغانستان کولی شي چې په آسیا کې د سوداګرۍ او ترانزیت له لارې خپل رول ولوبوي، خو د دوی په وینا امنیتي ګواښونه لا هم په دې برخه کې جدي ستونزې شمېر. افغان کارپو تاج محمد اکبر په دې اړه وایي
800 کیلومتر از خاک افغانستان او هم نامن
د ملي وحدت حکومت د یاد پروژې د مدیریت توان نه لري او د پروژې لاستونزو ډکه ده. ټاپي پروژه چې نږدې 200 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي، کچېری موږ بلا بل امنیتي پوسټې هم جوړې کړو، د پروژې امنیت نشو ټینګولای.
جدي مواجه.
خغلی اکبر وړاندیز وکړ چې د ټاپی پروژې د غړیو هیوادونو ترمنځ باید ګډ امنیتي کمیسون جوړ شي، او په وینا یې چې دا اقدام به پاکستان دې ته اړ کړي چې تروریستي ډلې په پروژه کې خنډ جوړ نه کړي. تر دې وړاندې بیا د افغانستان حکومت ویلي چې د ټاپی پروژې د امنیت ټینګښت لپاره به 4000 کسان وګمري.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمن اوریدونکو، د وار میشن فلم چې په افغانستان کې د امریکا په جګړه جوړ شوی دی، د امریکا په کانګرس کې د قانون جوړونکو او نورو مخورو خلکو ته وښودل سو. د دې فلم اصلي کیسه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په پخوانی قومندان جنرال مک کریستل په ژوند سرخی. د دې فلم په اړه د نوو عکس العملونو رپورت به د رونا دوراني غورځنګ څخه واوري.
دا د هریانتیا خبرونه ده چې د انجیل موزیم کې د انجیل بیلابیلې مجموعې، د نوموړي کتاب په هکله سندرې، د تورات نسخې او حتی د دې مقدس کتاب په هکله عصري طرحې هم موجودې دي.
په دې ځای کې بیلابیل معلومات موجود دي. نو مونږ هم په تاریخي روایتونو او د هغوی په تاثیراتو باندې ډېره پاملرنه کړې ده. مونږ د نندارچیانو نه غوښتنه کوو چې په خپله خوښه او شخصاً دې ځای ته د متحد کړي تر څو د دې ځانګړي کتاب په هکله معلومات ترلاسه کړي.
هغه وایي دا موزیم غیر فرقوي موزیم دی، او د دې نندارتون په جوړونه او طرحه کې د نړۍ د بیلابیلو برخو نه د سلو په شاوخوا کې دانشمندانو برخه اخیستې ده، او په دې موزیم کې دا څو طبقې ودانۍ په لرغونو توکو باندې ډکې کړي دي. دا موزیم خلکو ته د روزنې لپاره د پرمختګ یوه لویه بلګه ده.
دا په دې معنا ده چې تاسو په یو داسې ځای کې قدم وهئ او ګرځئ کوم چې 2000 کاله مخکې جوړ شوی او تاسو ته د خوشحالۍ او آرامتیا احساس دربکی.
دا موزیم د ستیف گرین لخوا کوم چې یو ایماندار او محافظه کار مسیحي کس دی جوړ شوی دی. دا نندارتون په نړۍ کې د هنري او لاسي صنایعو تر ټولو لوی موزیم ګڼل کیږي.
زموږ لپاره د یوې کورنۍ په حیث ډېر مشکل کار دی چې په هغه څه چې ایمان لرو هغه پټ وساتو. مونږ په دې باور لرو چې په دې کتاب کې هغه څه دي چې مونږ ورباندې باور لرو، خو په دې هکله زموږ مسؤلیت دا دی چې د دې کتاب په هکله حقایق د یو خبریال په توګه تر خلکو ورسوو.
د دې موزیم مسؤلین خلک دې ته تشویقوي چې موزیم تراشی او هغوی په خپل خپل دا تصمیم ونیسي چې په دې حقله څه فکر کوي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
او د امریکایانو د شکرانې د ورځې یا تانکس ګیوینګ د رخصتۍ یو دود دا دی چې ماښامنۍ ته خامخا فلم ورپخوي. په دې باره کې مفصل رپورت اوریدلی سي.
د شکرانې په ورځ د فلمر د بخلو په اړه ډېرې کیسې مشهورې دي. د سپینې ماڼۍ د تاریخي ټولنې مشر تاریخ پوه وایي په دې کیسو کې یو شمیر د ابراهام لینکن وخته په 1844 کې رسیږي.
دا ابراهام لینکن زوی ټیډ له خپل پلار سره د خپل فلمور په اړه ټوکی کړ. فلمور د رایو د حوزې شاوخوا ته ګرځېده. ابراهام لینکن ورته وویل ستا فلمور غواړي هلته رایه ورکړي.
ټیډ خپل پلار لینکن ته وویل دا فلمور ډېر ځوان دی، اوس رایه نشي ورکولی.
له همدې امله ابراهام لینکن دغه فلمور وباخه څو له دې امکانه وژغورل شي چې د شکرانې په ورځ یې څوک ذبح او پوخ نه کړي.
پخوانی ولسمشر هری ټرومن چې د 1940 په لسیزه کې ولسمشر و، د شکرانې د ورځې فلمرغان به یې بخل. تر دې 40 کال وروسته ولسمشر جان اف کینیډي هغه فلمرغو باخه چې د شکرانې د ورځې لپاره سپینې ماڼۍ ته ورکړ شوی و. کینیډي وویل زه دا فلمرغ بخم چې ستر شي. د سپینې ماڼۍ مشر تاریخ پوه وایي موږ پوهیږو چې دا دود یقینا جان اف کینیډي پیل کړی دی او له هماغه وخت راهیسې دوام لري. سپینه ماڼۍ په دې ورځ د فلمرغ د ملي فدراسیون په مرسته د شکرانې د ورځې فلمرغ اخلي.
په سپینه ماڼۍ کې د شکرانې په ورځ د فلمرغ د مخامنۍ یو رسمي او حکومتي میلمستیا د ولسمشر هری ټرومن له وخت راهیسې پیل شوې ده.
هغه فلمرغ چې سپینه ماڼۍ ته راوړل شوی وي هغه له دود سره سم اوس بخل کیږي او نږدې ژوبڼ ته لیږل کیږي. خو هغه فلمرغ چې د ولسمشر او د هغه د کورنۍ د ماښامنۍ لپاره پخیږي هغه د ولسمشر په شخصي پیسو اخستل کیږي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.